ازادي راډیو قدر منوریدون کو په دې خبری مجله کې مظفر شته صحاک د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هر کله کومه په مکرای په دې شیبه کې د دې سات تازه خبرونو ته د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي برید له کبله د وژل شو یو شمیر شپږویستانو ته زیات شوی دی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوي دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفق ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې 100 کسان ریل ګاډي ته په تمه وو چې له کوټې څخه راولپنډۍ ته لاړ شي. د بلوچانو یو بیلتون پالې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او په یو اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان پوځیان یې په نښه کړي چې د ریل ګاډي په تمځای کې راغونډ شوي وو. په پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي په وژل شویو کې 14 سرتیري هم شامل دي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سارانوالان پرون جمعه منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او یوې مشهورې ایرانۍ امریکایي ژورنالیستې د وژلو د توطیې د ادعا له مخې د یوه افغان وګړي په ګډون پر تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبري اجانس د خبر له مخې د امریکا عدلیه وزارت ویلي چې د ترامپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوې وه. د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2020 میلادي کال کې د ترامپ په امر چې هغه وخت هم د امریکا ولسمشر و یو برید کې ووجل شو. د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د نسبتا شدید زلزلې خبرونه ورکړل شوې دي. ولکانو ډیسکوري ویب سایټ چې د اورشیندنو او زلزلو په باب خبرونه خپروي نن یې ویلي چې د زلزلې مرکز د جرم ولسوالۍ د جنوب په 40 کیلومتره کې تر ځمکې لاندې 130 کیلومتره ژوره او شدت یې د ریختر په مقیاس 4.4 درجه ثبت شوې ده. په دغه زلزله کې د اوښتو مالي او ځاني زیانونو په اړه لا څه نه دي ویل شوي. ملګری ملتونه وایي په جنوب سودان کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله 1,000,000 او 400,000 کسان زیانمن شوي او تر 3,00,000 9,000 زیات نور بېځایه شوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ملاریا ناروغۍ د لا خپرېدو په باب هم خبرداری ورکړی دی. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له استازو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد ووزي. قطر د دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالاتونو له غوښتنې وروسته وکړه. تایمز آف اسرائیل او فاینانشل تایم ورځپاڼو پرون جمعه راپور ورکړی چې قطر د حماس له استازو غوښتي چې په لسو ورځو کې له دغه هیواد ووزي. د تایمز آف اسرائیل په لیکنه د حماس مشران له 2022 کال راهیسې په دوحه کې دېره دي. په هسپانیا کې د اکتوبر میاشتې سیلابونه په تیرو 3 لسیزو کې تر ټولو وژونکي ګڼل شوي دي. د دغه هیواد د هوا پیژندنې ملي ادارې پرون جمعه په خبرو خپرو کړو اطلاعاتو کې ویلي چې د اکتوبر پر 9 د پشکال تر بارانونو وروسته په بهیدلو سیلابونو کې څه باندې 200 کسان مړه شول. دغو سیلابونو تر ډیره د جنوبي ښار والنسیا شاوخوا سیمې او د دغه هیواد ختیځ زیانمن کړی دی. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي نن په غزې تړنګ کې د اسرائیل په 2 حملو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په همدې حال کې اسرائیل د غزې شمال ته چې جګړو ځپلې له 2 اونیو وروسته د بشري مرستو د لومړۍ جوپې د رسیدو خبر ورکړی دی. په یوه حمله کې د غزې په ختیځ ښار تفاح کې یو ښوونځی په نښه شوی چې خلکو پکې پناه اخیستې وه. د غزې د روغتیا وزارت په وینا په پیښه کې 6 کسان وژل شوي دي. په وژل شویو کې 2 محلي خبریالان، یوه امیندواره ښځه او یو ماشوم هم شامل وو. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن سهار په نااعلان شوي سفر د اوکراین پلازمېنې کیف ته ورسېده چې له کیفه د اروپا پر ملاتړ ټینګار وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې پر اوکراین لا هم د روسیې بریدونه دوام لري. بوریل پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د دې سفر د اجنډا په سر کې له اوکراین د اروپایي ټولنې ملاتړ شامل دی. د بوریل تر دغو څرګندونو 2 ساعته مخکې د اوکراین پر اودیسا چې د تور سمندر بندري ښار دی پر ملکی بنسټونو د روسیې لخوا وژونکي حمله وشوه. دا کله چې د نومبر میاشتې پر 15مه ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه انتخاب شو، د اوکراین ته د اروپایي ټولنې د یو لوړ پوري چارواکي لومړی سفر دی. قدر من اوریدون کو وراندی را سره دارا پونون اوریدلشی. په افغانستان کې د خځو لپاره د نفقې موندل د هر ورځې په تیریدو سره نور هم زیانمن کیږي.
نو ژمی ته ډیره خفه یم، مخکې خو وړی و دا فرش او کالي مالی. ژمی ته ډیره خفه یم، نو ایران پاتې یم چې زه بچی کوم دې ژمی ته.
یو شمیر زده کوونکي او د پوهنتون ځینې استادان وایي طالبانو د خپل حاکمیت پر مهال عصري علومو ته شا کړې.
یوازې لرګو سره استفاده کیږي، نور داسې بدیل دغه نه لري چې نور شیان نه استفاده وشي. یا برق مکمل وي، د سوزن توکي ټول همدغه د ځنګلونو نه خلک ونې ماتوي او راوړي.
او د دې تر څنګ به دا راپور هم واورئ چې په افغانستان کې ډیری استادان او د پوهنتون شاګردان او د مکتب زده کوونکي وایي چې د دینو علومو د ترویج لپاره د حکومت هڅې روانې دي.
دا هم نه کېږي چې تنا دیني مدرسو توجه کې نور علوم د لیا دوزي اصلي علوم ته هم ضرورت شته، اصلي علوم ته هم باید توجه کړي. خویندې چې نه پرېږدي مکتب ته، دوی ته هم باید زمینه مساعد کړي.
وړاندې په خپرونه کې نور راپورونه هم شته، راسره مل اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغلی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار بندیږي. دغه دفتر په 2008 کال کې کار پیل کړ او اوس وایي چې لګښتونه یې زیات دي. په کابل کې د طالبانو حکومت واکمن دی او له افغانستان سره د واشنگتن مرستې کمې شوې دي. پر همدې اړه له احمد شیبر نه نور جزئیات اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحد ایالاتونو د سرمفتش دفتر یا سیګار د امریکا کانګرس ته وړاندیز کړی دی چې د راتلونکي کال په سپتمبر کې دی د دوی د ادارې فعالیت پای ته ورسوي. سیګار دا وړاندیز په خپل درې میاشتنی راپور کې کړی دی چې د جمعې په ورځې له رسنیو سره شریک کړ او د خپل فعالیت د بندېدو علت یې له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل ښودلی دی. سیګار په دې راپور کې ویلی دی چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کال واشنگتن 6.8 میلیارد ډالر افغانستان ته اختصاص کړی وو او سږ کال د مرستې 1.1 میلیاردو ته راټیټ شوی دی. د راپور له مخې په مجموع کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دغه هیواد سره د واشنگتن مرستې 80% کې لږ شوي دي. په راپور کې د سیګار د مشر جان ساپکو په وینا راغلی دي چې د سیګار د دفتر د تړلو لپاره د ده وړاندیز جیوپولیټیک واقعیتونه منعکسوي، داسې چې طالبان واکمنان شوي او ورسره له افغانستان سره د واشنگتن مرستې کمې شوي دي. سیګار ویلي دي چې په کانګرس کې د سنا د تخصیص کمیټه به د دې ادارې د وړاندیز په اړه پریکړه کوي او همدارنګه که د افغانستان لپاره د ځانګړې شوې بودیجې اندازه له 250 میلیونه ډالرو څخه کمې شي، بیا هم د دې ادارې فعالیت پای ته رسیږي. سیګار د امریکا دولت ته دا مشوره ورکړې ده چې په 2026 مالي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره یا یو ایس ایډ له افغانستان سره د امریکا د مرستو څارنه وکړي. د سیګار په باور د مرستې اوس کمې دي، نو څارنه یې ځانګړې ادارې ته اړتیا نه لري او په دې ډول به لګښت هم راټیټ شي.
موګرګلار ساتي راډیو نه اوري. ځینی نړیوالو مرستندوی هم وسو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ځینی پلرونه د خپل نور کورنۍ د نفقې برابرولو لپاره د خپل ماشومانو پلورلو تار شوې دي. د ورډ ویژن په نوم یو نړیوال مرستندوی هم وسه چې په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام سره په همکارۍ کار کوي، د جمعې په ورځ په خپل ایکسپانه کې د یو افغان ویډیو خپره کړي چې وایي خپل یو کلنه لور یې د بیوزلۍ لامل خرڅ کړي ده. په ورته وخت کې د خړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ښځو لپاره د نفقې موندل د هرې ورځې په تیریدو لا ستونزمن کیږي. نور حال په دې راپور کې
ځینو نړیوالو مرستندویه مؤسسو چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي راپور ورکړی چې یو شمېر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو ژوندي پاتې کېدو او د نفقې موندلو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خپره کړې چې نوموړی د خپلې یوې کلنې لور د پلورلو کیسه پکې کوي. د دې ویډیو په یو برخه کې راغلی
زندگی ما بسیار تلخ بود. اندازه ای که یک دختر یک ساله داشتم بفروختم. مجبور بودم از گشنگی دیگرها بسیار به تنگ آمده من.
زمان جوان دیر تریخ و آن ترده چه خپلا یوا یوا کلن لور می و پلورلا. مجبور وم د نورو للوگی دیر پتنگ شوی وم. من ویل مخی لده چه نور مره شی یوا بای و پلورو. چشپا متیره شی. هغا وقت چه می و پلورلا یوا کلن و. وست ری کلن شوی دا.
د عبدالله پا چرخایی پا افغانستان که سلگون نور کورنی هم لکڑونو داکس ون تیروی. ولد ویژن پا خپل دی بیان که ویلی چه پا تیر یو کال که پا افغانستان که د نږدې 190,000 ماشومانو په ګډون 386,000 عامو افغانانو ته هم د اړتیا وړ خوراکي توکي ورسولي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره نفقه او عاید ګټل ورځ تر بلې سختېږي. د یو شمېر کورنیو مشرانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د بېوزلۍ د کچې د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار یوې اوسېدونکې او د شپږ کسیزې کورنۍ او ماشومانو سرپرستې ګلدستې هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
ډېر مې اقتصاد ضعیف ده ما کاریګری څوک هم نشته دغه خپله یو کالي مینځلو ته یو فرش مینځلو ته دغو ته ځم نو ژمي ته ډېره خفه یم مخکې خو وړی و دا فرش و کالي مالی ژمي ته ډېره خفه یم نو حیرانه پاتې یم چې زه به چه کوم دې ژمي ته.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې واک ته د طالبانو د بیا رسېدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بېکاري اوج ته رسېدلې ده. د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 خپور شوی راغلی چې افغانستان سږکال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا همدا 13 اونۍ په خپل وروستي راپور کې وویل چې که څه هم په 13 کلونو کې لاړمنو افغانانو سره په بېلابېلو بشري برخو کې 6.5 میلیارد ډالر مرسته سوې خو په خبره یې لا هم 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمېر زده کوونکي او د پوهنتون ځینې استادان وایي طالبانو د خپل حاکمیت پر مهال عصري علومو ته شا کړې او دینی علومو ته ترویج لپاره یې هڅې پیل کړې دي. دوی وایي په کار ده چې د عصري علومو د زده کړو لپاره هم لازمي اسانتیاوې رامنځته شي خو وایي ګمان نه کوي چې طالبان دې په دې برخه کې اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په لغمان کې یوې غونډې ته ویلي هڅه کوي چې د مدرسې او پوهنتون ترمنځ واټن راکم کړي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري یوازې د دینی علومو پر ترویجولو ډیر تمرکز او عصري علومو ته نه پام یو شمېر زده کوونکي او د پوهنتون ځینې استادان اندېښمن کړي دي. د بغلان کې د شریعتو د پنځي محصل محمد شفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خبر رښتیا ده چې دینی مدرسې زیات شي دي مخکې زیاتې دي او طالبانو توجه هم ټول دینی مدرسو ته دا هم نه کیږي چې تنها دینی مدرسو توجه کې نور علوم دي یاد او ځینې اصلي علوم تم ضرورت شته اصلي علوم تم باید توجه کی خواندي چې نه پریدي مکتب ته دوی تم باید زمینه مساعد کی درس او تدریس لپاره.
د کابل اوسیدونکې زینت مومن چې له زده کړو بې برخه شوې د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې موږ وینو نسبت پخوا ته افغانستان کې هر کوڅه او هر ولایت کې مختلف دینی مدارس جوړ شوي دي لپاره چې نجونې او ښځې وکولی شي خپل دینی تعلیمونه تکمیل کړي. دینی علوم تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي تر څو یو هیواد وکولی شي پیشرفت وکړي او ترقی وکړي.
تازه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په لغمان کې یوې غونډې ته ویلي هڅه کوي چې د مدرسې او پانتون ترمنځ واټن راکم کړي. هغه پرون جمعه د نومبر 8مه د لغمان پانتون له محصلینو سره په ناسته کې ډاډ ورکړی چې حکومت عصري علومو ته پام کوي او هڅه یې دا ده چې د مدرسې او پانتون ترمنځ واټن له منځه یوسي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي و چې په تیر یوه کال کې نږدې 20,000 مدرسو په ګډون 21,215 دینی مرکزونه په افغانستان کې جوړ کړي دي. د دغه وزارت د اسلامي زده کړو معین کرامت الله خونزاده په یو بیان کې دا هم ویلي و چې شاوخوا 4,000,000 کسان په دغه دینی مرکزونو کې په زده کړو بوخت دي او په راتلونکي 1,400 کال کې به 14,000 نورې مدرسې هم جوړې کړي. د دینی علومو پوه او د پوهنتون یو استاد چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې اچي وایي د ټولو علومو زده کړه ضروري ده او څوک چې پکې فرق کوي هغوی د افغانستان راتلونکی د تیارو پر لور بیایي.
هغه کمپیوټر او هغه ساینس چې نن شته دي د هغه پوها او کسب هماغه نه فرض او وجیبه ده لکه هغه د غشي او د کمان زده کړه چې ضرورت و. اوس ماتاوته چې دا خو لا مباح دي خدای دې داسې کسان خوار کړي چې علم او زده کړه په تقسیمه دنیاوي او اخروي. دا او پلس او نور موارد دي چې متاسفانه
کم بودی کانی دی او کدا اسلام نشی بیا بنا وخت شي. د یادونه د چوړاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت سرپرست نصیر احمد فائق د طالبانو د جهادي مدرسو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې و او ویلي و چې دا ډول مدرسې افغانستان کې افراطیت او تروریزم ته وده ورکوي. نوموړي د روان کال د اکتوبر میاشتې په 22مه د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو نهویاومې عمومي غونډې درېمې ناستې ته په وینا کې ویلي و چې دغه مدرسې د اسلامي واقعي مطالعاتو څخه د ناسم تفسیر په وړاندې کولو سره په قصدي ډول د افراطیت د ودې او د عصري علومو په حذفولو باندې تمرکز کوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د وژنې د توطیه په تور پر یو افغان وګړي رسمن تورونه لګول شوې دي. ویل شوې دغه کس چې یو 50 کلن دی او فرهاد شاکری نومیږي په ایران کې دیره دی چې هلته د ایران سپاهي پاسداران د مشرانو لخوا د ټرمپ د وژنو سپارښتنه ورته شوې وه. په همدې حال کې دوه نور کسان هم د یوې ایرانۍ او اصلي امریکایي خبریال او ځینو نورو کسانو د وژنې د هڅې په تور تورن شوې دي. په همدې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی تاسو واوري برته راګرځو.
د امریکا د متحده ایالاتونو عدلي وزارت ویلي چې د ډونالد ټرمپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی و. د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 میلادي کال کې د ټرمپ په امر چې هغه وخت د امریکا ولسمشر و د عراق پلازمینه بغداد ته نږدې په یو برید کې ووژل سو. د امریکا عدلي وزارت په یو بیان کې ویلي یو 50 کلن فرهاد شاکری چې په خټه افغان او ګمان کېږي په ایران کې دی د سپاهي پاسداران لخوا د ټرمپ د وژلو لپاره موظف شوی و. د محکمې د اسنادو پر اساس د ایران د سپاهي پاسداران یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له فرهاد شاکری غوښتنه کړې وه داسې یوه طرحه برابره کړي چې په نهایت کې د ډونالډ ټرمپ د وژنې سبب سي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن سهار د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې په هڅه کې د ایران د دخالت تورونه بې بنسټه وبلل. هغه د دغو تورونو اصلي سرچینه اسرائیل یاد کړ چې په وینا یې هدف یې د امریکا او ایران ترمنځ د مسایلو پیچلي کول دي. د محکمې د اسنادو له مخې فرهاد شاکری چې په ماشومتوب کې امریکا ته تللی و د غلا په تور یې 14 کاله په زندان کې تیر کړي چې په 2008 میلادي کال کې له امریکا اخراج او ګمان کېږي اوس په ایران کې وي. د محکمې په اسنادو کې ویل سوي چې شاکری په تیرو 24 ورځو کې په داسې حال کې په تهران کې و چې په داوطلبانه ډول یې د امریکا د تحقیقاتو له فدرال ادارې اف بی آی سره ټلیفوني مرکې کړي او په هغو کې اعتراف کړی چې د سپاه چارواکو څو میاشتې مخکې ورته سپارښتنه کړې وه چې نورې سپارل سوې طرحې یوې خواته پرېږدي او یوازې د ډونالډ ټرمپ پر ترور تمرکز وکړي. د فرانسې خبری آژانس د خبر لمخې د شاکری ترڅنګ دوه نور سړیو 39 کلن کارلسل ریویرا او 48 کلن جاناتان لود هولت چې د نیویارک اوسیدونکي دی په جلا توګه په نیویارک کې د وی ایرانی اصل امریکایي مخالفي خبریاله او دوه نور کسانو د وژلو د سیسه جوړه کړې و. درې وړه کسان تورن سوي چې د ډونالډ ټرمپ د ترور ترڅنګ د سپای پازاران په غوښتنه د درېو نورو کسانو د وژنې لپاره هم طرحې تعقیب کړې دي. په دغو درېو کسانو کې یوه یې ایرانی الاصل امریکایي خبریاله او دوه نور یې امریکایي یهودان دي. دغه دوه تورن کسان په توقیف کې دي چې د پنجشنبې په ورځ محکمې ته حاضر کړای شول. سره له دې چې د محکمې په اسنادو کې د ایرانی الاصل امریکایي خبریالې نوم نه دی یاد شوی، خو ګمان کیږي دا به مسیح علي نژاد وي چې د ایران د رژیم له منتقدانو ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ چې د نومبر پر 15 د ولسمشري په ټاکنو کې کاملا هاریس ته ماتې ورکړه، سږکال د وژنې له دوو جلا هڅو سره مخامخ شوی دی چې یوه د کمپاین په یوه جلسه کې د هغه د غوږ پر یوه برخه د مرمۍ لګېدل و.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. یو شمېر نجونو په خوست ولایت کې د لونګ په نوم د یوې خوانیزې رادیو د پروګرامونو د بیا پیلېدو غوښتنه کړې. د نجونو چې د دې رادیو له پروګرامونو ګټه پورته کول وایي د دې رادیو په بندېدو بیا ناهیلي شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د لونګ خوانیزې رادیو تړل د آزادو رسنیو له حقونو ښکاره سرغړونه بولي او د محلي رسنیو د ځپلو بهیر پای ته رسولو غوښتنه یې کړې ده. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
زمونږ چې کله خوانځي بند شول ډېرې نهیلي وو، خو یوازینی پروګرام چې زمونږ هیلې بیا را ژوندی کړې هغه پروګرام زده کړې له سبیر.
د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا ده چې په دې ولایت کې د لونګ په نوم د یوې ښوونیزې راډیو چې تازه د طالبانو حکومت تړلې له پروګرامونو یې ګټه اخیستله. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
موږ ډېر خوشینه د دغه پروګرام په بندیدا سره، ځکه موږ یو ځل بیا ټولې هیلې له لاسه ورکړو، یو ځل بیا موږ ځانونه په تیارو کې ولیدل.
هریوا وایي په دې راډیو کې د انګریزي، دری، پښتو، اردو، ساینس او پخلی خپرونو سربیره دینی او د تفسیر ښوونیزې خپرونې هم وي. په خوست کې د لونګ په نوم د سیمه ییزې راډیو د مسؤلینو په خبره د ښوونیز پروګرامونه یې د 2022 کال د جنوري په 6 نیټه پیل شول چې په مستقیمه توګه شاوخوا 15,000 او په غیر مستقیم ډول نږدې 2,00,000 زده کوونکي یې درلودل. د دې پروګرام دوه نورې زده کوونکې سوما صابر او بهشتي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې راډیو د فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه.
زه زکر له صبر سره پروګرام دوهمې دورې زده کوونکې یم. زه ډېره خوشحاله یم دا پروګرام په موږ بند شو. چې دې پروګرام یې موږ ډېر څه زده کړي دي، هیله ده زر تر زره خلاص شي.
موږ پخوا هېڅ ډول زده کړو ته لاسرسی نه درلودو. په لومړي ځل مې له دې پروګرام سره زده کړې شروع کړې. دې پروګرام زموږ هیلې راژوندۍ کړې. زه له طالبانو دا هیله لرم چې دې پروګرام ته د نشراتو کولو اجازه باید ورکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې لونګ ښوونیزه راډیو د نجونو د اړیکو او د خپرونو په بکګراوند کې د موسیقي د شتون په تور اتړل شوی. یاد مرکز د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې دغه کړنه د آزادو رسنیو له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او د خوست له سیمه ییزې ادارې څخه یې غوښتنه کړې چې دغه راډیو ژر تر ژره له کوم شرط پرته پرانیزي. د دې راډیو د بندولو د لامل په هکله طالبانو په رسمي ډول څه نه دي ویلي او نه هم د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد موږ پوښتنې ځواب کړې. خو دوی د روان زیږدیز کال په فبروري میاشت کې د خوست ولایت رسنیو ته د یوه مکتوب په لیږلو سره په دې ولایت کې له رسنیو سره د نجونو اړیکې نیول منع کړي وه. په دې مکتوب کې د رسنیو مسؤلینو ته خبرداری ورکړل شوی و که د خپرونو له لارې خپلو رسنیو سره د نجونو د اړیکو نیولو زمینه برابره کړي، دوی به احضار او قانوني چلند ورسره وکړي. د یادونې وړ ده چې دا په خوست کې درېیمه سیمه ییزه راډیو ده چې د طالبانو حکومت لخوا تړل کیږي. تر دې مخکې د ژمن او غرغښت په نوم دوه نورې راډیوګانې هم د میوزیک د خپرولو په تور بندې شوې وې، چې بیا غرغښت راډیو ته په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکړل شوه.
ازادي راډیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غواکیست. د نورستان مرکز پارون اړوند کلیو اوسیدونکو له برښنا شرکت غواړي چې ورته برښنا ورکړي. د دوی په وینا د پارون برښنا کوټ زیاته برښنا تولیدوي، حکومتي ادارې بازار هټیوال ټوله نشي مصرفولی. ځای اوسیدونکو وایي که کلیو ته د برېښنا مزي وغځول شي نو له یوې خوا به د دوی کورونه رڼا شي او د حکومت عواید به هم زیات شي، او همداراز به د کورونو ګرمولو او اخلي پخلي لپاره د لرګیو کارولو او د ځنګل وهلو مخه هم ونیول شي. نور حال په دې راپور کې.
د نورستان مرکز پارو نړوند کلیو اوسیدونکي وایي په شته برېښنا کوټ او برېښنا کې بیا هم کورونه تورتم دي او د کورونو ګرمول لپاره له لرګیو استفاده کوي. په بیانې هر کال هر کورنۍ لغره پټنونو لرګي راوړي او سوځوي، چې دې کار سره د پارون ځنګلونه خطر سره مخ شوي دي. پارونیان له حکومت غواړي چې د دوی کورونو ته دي هم برېښنا ورکړي، څو ځنګل له وهلو، خلک د لرګي راوړلو او نور ستونزو وژغورل شي. خیر الرحمن او حاجی غلام الله:
ځنګل ساتنه لپاره بدیل لار خو معلوم لار ده، لرګي ونه سوځي، ځنګل ونه وهي،
یوازې لرګو سره استفاده کیږي، نور داسې بدیل دغه نه لرو چې نور شیان نه استفاده وشي. برق مکمل وي، د سوزن توکي ټول همدغه د ځنګلونو نه خلک ونی ماتوي او راوړي. هر کور کې کم از کم 15-16 موټر لرګي پکاري د ژمي لپاره.
بلخوا په نورستان کې د برېښنا شرکت مسولین وایي یادو کلیو ته د برېښنا رسول لپاره 6 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي، او په نږدې راتلونکي کې به 1200 کورونه د برق له نعمت برخمن شي. په نورستان کې د برېښنا شرکت مالی او اداري مسول پوهان حسینی ازادي راډیو ته وویل:
په دې کال کې کوشش کوو چې یادو کلیو ته برق ورسو، په 1200 کورنۍ به برق ورته ورسیږي او یو عواید به ان شاء الله زیات شي.
د یادونې ده چې په تیر شل کلن جمهوریت کې په پارون کې دوه برېښنا کوټونه جوړ شوي چې دواړه یې شاوخوا 1.5 کیلو واټه برېښنا تولیدوي. یوې په اشتیوي کې د ملي پیوستون پروګرام او د خلکو په ګډه همکاري رغول شوی چې سلګونه کورونه رڼا کړي او د خلکو ورځنۍ ستونزې حل کړي دي، او بلې د ولایت مقام سره خوا کې د اوبو برېښنا وزارت په بودیجه جوړ شوی چې تر اوسه یوازې حکومتي دفترونو او نږدې دوکانونو ته برق ورکړي او کورونه ترې بې برخې دي.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو بیا وایي چې د ولایت کې لا هم د ماینونو د خطر سره مخامخ دي. په همدې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې لا هم خلک په آزاد توګه ژوند نسی کولای، ځکه د دې په خبره چې ګڼې سیمې لا هم په ماینونو پوښلې دي. حاجی ګل محمد د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې ژوند کوي، وای د ماینونو له کبله لګونو ستونزو سره مخ دي. د نموړي په وینا خلک د دې سیمې په پاکولو کې د حکومت او نړیوالو موسسو لژمنو د عملی ګامونو تمه لري ترڅو د ماینونو له خطر څخه خلاص شي. د دغه ولایت یو بل ځایي اوسیدونکي میرزا خان هم ورته اندېښنې لري او وایي چې د دغه ولایت ګڼې سیمې لا هم په ماینونو پوښلې دي. بیوایی پا دادا زده جون نسی کوالای
کان راځي دی جه کې ګرځېدلې دا کوم دی ویني در کوم دی کې کار کې بل ته جه کې پوسټي وي دا ته خو ما خو مینو نستا خلک ګرځي خو تر څه چا تلفات نه درسته نه سي د سیمه ما نه دلې به شامل ما په کان راځي ګرځي نو موږ دلته ستا خو ايش کو چې راسي موږ سره همکاري وکي او په دغه صحه چې کې چې ستا کې کنه ستا کې.
دغه ولایت یو بل اوسیدونکي نیم الله بیا وایي چې د ماینونو شتوالی د خلکو د ژوند تر څنګ د سیمې پر اقتصاد او پرمختګ هم نه وړ اغېزې کوي.
دغه ځای کې پوستي وي، داسې خواو کې پوستي وي، ماین پاکان دلته اوس اندازه کار کوي، اوس اندازه ماینونه یې مواله زوله خونساس وله او دغه جن انسان سپا دي او نور خواتجوی نه پاتې دي. نو له ټولو نه دا خواهش کوو چې غجیت شغه ماینونه یا پوستي مخکې کېدوي ورنسي او ماین پاکان دلته راشي.
د راپورونو پر بنسټ هر کال په افغانستان کې د ماینونو له امله سلګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي او زرګونه نور ټپیان کیږي. د 2023 کال په ترڅ کې یوازې په افغانستان کې شاوخوا 1500 کسانو د ماینونو د چاودنې له امله ټپیان شوي او نږدې 200 کسان وژل شوي دي. دا چاودیدونکي مواد نه یوازې د خلکو ژوند ته خطر دی، بلکې د اقتصادي او ټولنیزو چارو په پرمختګ کې هم لوی خاند جوړوي. په ځانګړې توګه کرنیزې سیمې، ښوونځي او عامې لارې له دې خطر سره مخ دي چې خلکو ته د پام وړ خطرونه پیښوي. د طالبانو یو ځایي چارواکی او د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست رئیس مولوي فیض الله جلالي وایي د خلکو د ژوند او کرنیزو فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره د ماینونو پاکول اړین دي.
د چاک ولسوالۍ د امبوخاب چې ډېره پراخه سیمه ده، هلته مونږ ته راپورونه او اطلاعوي چې هلته په زیاته اندازه ځمکه د ماینو څخه پاکه سوې تقریبا یو کال هلته د الکتروس موسسې لخوا نه کیمپ جوړ سوی و. همدارنګه د سید آباد ولسوالۍ په مختلفو ساحو کې فلحاله کار روان دی.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي له حکومت او نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې د دې سیمې له ماینونو پاکې کړي. دی وایي د خلکو ژوند او د پرمختګ لپاره د ماین پاکۍ دوامدارې هڅې ډېرې ارزښت لري او په دې سره به د خلکو په ژوند کې بدلون راسي او دوی به په ډاډه زړه خپلې ورځنۍ چارې مخته یوسي.
مننه چې تر دې دمره سره وي. نور خپرونه